The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Gran Urdun ko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio de nan da Khalibrus kal duzar pin sam da November da mesh atavishta maneta da da wa pa Pakistan ke da ma khamish pag Kabul ke pinimi udal ta da America pasal khar Washington DC ke da sahar atabaji di da di khabari khabarone ulan kaun ke amza Rahman Bunere
او زه محمد اکرام
او په سر کې درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیس او نورو امنیتي ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندروار ډله دولت اسلامي یا داعش په سیبل او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي.
پنجاب کی ام پا کراچی کی ام او پا خیبر پختونخوا کی ام پا بلوچستان کی ام شوی دے دائش دپارا
او دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف وائی موسمی بدلون پا نڑے کی دا انسان جون لپارا یو غٹ خطر جوڑ شوی دے وزیراعظم مالٹا کے دا موسمی بدلون پا سر کانفرنس تا دا ہم ولی ترہگر دا انسانیت پا گڑھ دخمنان دی
او ترکی نن خپل خلکو ته مشوره ورکړي چې روسته خپل غیر ضروری سفرونه په ارزي توګه وزندوي. د ترکی له خوا د شام په سرحدي پوله د روس جهاز راغورځول وروسته دا د دواړو ملکونو ترمنځ وروسته سفارتي ګام دی.
اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیس او نورو امنیتي ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندروار ډله دولت اسلامي یا داعش په سیبل او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي. د پنجاب د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ذریعو تر مخه ویلي د داعش سره اړیکې لرونکي توندلاري د پولیسو کشت کوونکي ډلې پوځي ګاډي او شخصي ادارې په نخښه کولای شي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د خطرې دغه خبرداري د معمول خبره ګرځولې ده. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه په ملک کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کوي او وایي ملک ته د دغه تندروار ډلې نه کومه خطره نه ویني. اخوا د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي محکمې د غیر قانونه ډلې لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي نه مشکوک تونلاري نیولې دي او د دې مدرسه یې هم بند کړې ده.
او د کراچۍ پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی ټی ڈی چارواکو ویلي دي د لا قانونه ګرځول شوي ډلې حزب التحریر د کراچۍ امیر حسام قمر یې نیولی دی. پولیس ویلي دي د لا قانونه ګرځول شوي ډلې مشر د کراچۍ د بجلۍ په محکمه کې الیکټرک کې د دریو کال راهیسې د ډپټي جنرل منیجر په چوکۍ ناست وو او هغه په با اثره خلکو کې د خپلې ډلې تبلیغات کول. پولیس ویلی دی د بلې علاقو نه ګرځول شوي ډلې سپاهي محمد یو غړی هم نیولې دی څوک چې پولیس ته د ترهګرۍ په پیښو کې مطلب وو.
چین پاکستان ته یقین ورکړی دی کچرې هند ته د نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې غړیتوب ورکړی شو نو دوی به هم په دغه ډله کې د پاکستان غړیتوب یقیني کوي. په دې حق لباندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې راکوي.
د چین له اړخه پاکستان ته دغه باور د صدر ممنون حسین بیجنګ ته د سفر په مهال ورکړی سوی دی. دغه باور په داسې حال کې ورکړی سوی دی چې پاکستان وایي چې دوی هم جوهري ټکنالوژي خپل د ضرورتونو لپاره استعمالولو برابر حق لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وایي
Grant of exclusive NSG membership to India as an exception would also bear negative implications for regional peace and security.
هند ته د انرژي خصوصي مغړیتوب ورکول به په سیمه کې د امن او استحکام لپاره منفي نتیجې مخې ته راوړي. د پاکستان وینا ده چې کچري هند ته غړیتوب ورکول کېږي نو دوی ته هم پکار دی چې ورکړی سي. څېړنکار شاهد الرحمن چې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
ان کا پروگرام بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر سکے گا اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کو ممبر نہ بنائیں.
کچری ہند د نیوکلیر سپلایز گروپ غړی جوړ سیم نو دوی ته بډیری اسانتیا ورکړې سیم او د دې پروګرام به ډیر په تیزی سره پراخ سیم. همدغه سبب دی چې پاکستان د دې غړیتوب مخالفت کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي موسمي بدلون د لاسه نړۍ ته لوی ستونزې مخې ته ولاړې دي. کامن ویلت سیمینار ته په مالټا کې د وینا په وخت وزیر اعظم شریف ویلي دي پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سیلابونو د لاسه ډېر زیان شوی دی او د سیلابونو د موسمي بدلون نتیجه وه. وزیر اعظم میا نواز شریف دا هم ویلي دي چې ترهګر د انسانیت ګډ دښمنان دي او ترهګرۍ د مخنیوي په اړه یې د خپل پیشوارانه مهارت فرانس ته ورکولو وړاندیز هم کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دغه وړاندیز مالټا کې د دولت مشترکه د سرمشریزه غونډې په مهال فرانسیسي صدر فرانسوا اولاند سره لیدنې په مهال کړی دی. د یو سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان داعش یو ترهګریزه ډله ګڼي او هغه د دغه بحراني کیفیت مخنیوي لپاره په ګډه د سیاسي هواري په لټولو زور راوړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي او استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه فرانسیسی صدر ته د هر رقم مرستې ورکولو باور هم ورکړی دی. نواز شریف پیرس کې د ترسره شویو بریدونو سختو ټکو کې خندنه وکړه او دغه بریدونو کې په وخت زیان دغه مرضی څرګندونه وکړه. نواز شریف وویل د پاکستان حکومت او اولس د غم په دې شیبه کې د فرانس سره ولاړ دي. نواز شریف وویل چې د ترهګرۍ له امله پاکستان کې زرګونو خلک خپل ژوند لاسه ورکوي او د هیواد معیشت ته د اربونو ډالرو زیان رسېدلی دی. خو د هغه په قول د تیرو دو کلونو په مهال د ترهګرۍ خلاف جګړه کې پاکستان ډاګیزي کامیابي ترلاسه کړې دي او ترهګرۍ د جړلو وسترو لپاره اوس په قامي کچه د رای اتفاق موجود دی.
د پاکستان تر ټولو غټ ښار کراچۍ کې د یو شخصي ټلویژن ډان په وین یا ګاډي باندې ډزې شوې دي چې پکې د ټي وي چینل یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. د ټي وي سینیئر صحافیان وایي دغه حمله په ملکي مطبوعاتي ادارو او خبریالانو ته د موجودو ګواښونو لړۍ ده. په کراچۍ کې څو ورځې وړاندې د ایسایي اقلیتي ډلې یو ویب ټي وي هم سوځول شوی وو.
او هلته د افغانستان پلازمینه کابل کې د الیکشن کمیشن د یو لوړ پوړي چارواکي په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ویلي ځانمرګي برید کوونکي د کمیشن د چارواکي عبدالرحمن رودوال په موټر چاودنه کړې ده. خپل عبدالرحمن رودوال امریکا غک سره په خبرو کې ویلي دي چې د برید په مهال هغه په ګاډي کې نو موجود او د ځانمرګي چاودنې په نتیجه کې د هغه ډرایور وژل شوی دی. رپورټونه وایي د چاودنې په نتیجه کې په سړک موجود عام خلک ژوبل شوي دي. د دغه پیښې پړه چې تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې خو وسلوال طالبان له دې وړاندې د الیکشن کمیشن په غړو حملې کوي.
ترکیه نن خپلو خلکو ته مشوره ورکړې چې وروسته خپل غیر ضروري سفرونه په عارضي توګه وځنډوي. د ترکیه لخوا د شام په سرحدي پوله د روس جهاز راغورځولو وروسته دا د دواړه ملکونو ترمنځ وروستی سفارتي ګام دی. په یو بیان کې د ترکیه خارجه وزارت ویلي دوی په روس کې د ترکیه سره تعلق لرونکو سلګرو او اوسیدونکو خلکو ته راپېخ مشکلاتو له وجې دغه سفري خبرداري خپور کړی دی. د جمعې په ورځ د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلو روس د اور سره لوبې کوي او په شام کې د داعش توندربه ډلې پر ضد جنگ کولو په بانه د شام صدر بشر الاسد مخالفینو باندې حمله کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ترکیه او روس ترمنځ د جاز د پیښې وروسته د جمعې پر ورځ هم د دواړو ملکونو ترمنځ د یو بل په خلاف سخت بیانونه جاری وو. د ترکیه شمال مشرقي بیبرټ ښار کې د وینا په وخت صدر اردوغان په روس تور لګول چې د داعش په بانه د صدر اسد مخالفین په نخښه کولی شي او په غیر ذمهوارانه توګه شام کې د بشري مرستو لپاره او مالي هلو ځلو لپاره استعمالیدونکي ګاډي هم په نخښه کولی شي. د ترکیه سرکاري مطبوعات او د مرستو ډله وایي روسي جازونو د شام او ترکیه سرحد سره نږدې د ترکیه کانوای په نخښه کړې چې له امله یې اوه کسان مړه او لس نور ژوبل شوي دي. روس د ترکیه لخوا د خپل جاز را غورځولو په پیښه سخت ځواب ویلی او خبرداری کړې چې د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدلی شي. دا یرې هم پیدا شوي دا مسله نړیواله لانجه جوړې دی شي. د جمعې په ورځ د صدر اردوغان بیان د روس د صدر پوتین د هغه بیان په ځواب کې راغلی چېرته چې هغلی پوتین په ترکیه د ترهګرو سره د کاروبار تور لګولی وو. د دې بیانونو باوجود د ترکیه صدر اردوغان د صدر پوتین سره نیغ په نیغه پیرس کې لیدل غواړي. د پیر پورس پیرس کې د نړیوال تودهې په موضوع سرمشریزه غونډه کیږي. پوتین تر اوسه د ترکیه د مشر په دې وړاندیز ځواب نه دی ویلی خو د خارجه چارو لپاره د کرملن مشاور د ترکیه معافي نه غوښتل ملاقات کې د ترکیه کمه دلچسپي بلي.
د چارواکو د وینا تر مخه په مالی کې د وسلوالو لخوا د ملګری ملتونو په یو مرکز باندې راکټي برید کې د ملګری ملتونو دوه امن ساتونکي او یو کارکونکي وژل شوی دی. د ملګری ملتونو امن ساتونکي مشن لپاره یو ویان ویلي چې د خالی پورس شوي دغه برید کې لږ تر لږه څلور کسان جوړل شوي هم دي.
د بشري قانون نړیوالې ډلې هیومن رایټس واچ د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوي ائتلاف باندې تور لګولی چې یمن کې په عامو خلکو باندې بمباري کوي او ویلي سعودي عرب او په مغرب کې د دوی ملګري په جنگ ځپلي یمن کې د عامو خلکو د وژنو په اړه جواب ورکولو کې ناکامه شوي دي. هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې ویلي د سعودي جنگي جهازونو د روان کال اپریل او اګست ترمنځ لږ تر لږه لس غیر قانوني هوایي حملې کړي چې پکې 309 عام کسان بجلې شوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې تاسو یو شمېر رپورټونه اورئ. خو اوس د لوبو د خبرونو وخت شوی دی چې وړاندې کوي به وکیل خان. سلام شه وکیل خان.
ډېر مننه مان بنوري صاحب. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې چې کوم خبرونه موږ تاسو ته پاره وړي دي هغه کې زیاتره کرکټ ته، ځکه چې نړیوال لوبې روانې دي دا وخت په د کرکټ په میدان کې. نو لومبه حال به تاسو ته موږ وایو د انګلند او پاکستان ترمنځ چې کوم مقابله شوی دی ټي 20 بیګا ناوخته، نو هغه خو انګلند ګټلې ده په دریو رنزونو باندې. خو د هغې حال به ته لږ وایو، هغه داسې چې انګلند لومبه د ټاس ګټلو سره د بیټنګ فیصله کړې وه او یو سل دوه یا رنزونو هدف یې پاکستان ته ورکړو، او پاکستان دغه د یو سل دوه یا رنزونو هدف پورا نکړی شو. یعنی یو سل یو کم او یا رنزونو باندې د پاکستان ټول ټیم آؤٹ هم شو، بلکې ورنو سره ختم شو. نو داس ته به صورت حال وایي د ټول نه زیات رنزونه چې کم د انګلینڈ لخوا شیو هغه دی 38 رنزونه شیو وینس کړو، او د دغې نه پس بیا 33 رنزونه باټلر کړو، او دغه شانتی باټلر څوک چې دغه ټیم کپتان هم دی یو کم 13 روی کړو، او دغه شانتی 40 رنزونه روټ کړو. نو دا یو سل دو یا رنزونو هدف پاکستان ته ورکړو. دا دویم ټیسټ اوبخې د ټی 20 مقابله وه چې په دوبه انټرنیشنل سټیډیم کې لوبول کې دا یو بل مقابله پاتې هم ده. د دې نړیوال چې کوم لومبه مقابله شي و نو هغه هم انګلینڈ ګټلې ده، او دې مقابلې کې کله چې شاهد افریدی درې وکټې واغستې، نو په شاهد افریدی د ټی 20 یا د نړیوال مقابلو کې د ټولو زیاتې وکټې اغستونکي لوبغاړي جوړ شو. خو که څه هم نوموړی دغه لوبغاړي جوړ شوی د ټولو زیاتې وکټې اغستلو سره، خو د ټی 20 دوه مقابلو کې ماتې خوړلو سره دا سیریز هم انګلینڈ د وړاندې نه په خپل نوم کړی دی، او یو بل میچ پاتې دی. که چېرې پاکستان دا دریم میچ هم بیلو، نو د ټی 20 یا د چې کوم نړیوال یا عالمي رینکینګ دی نو په هغه کې د پاکستان چې کوم پوزیشن دی هغه ورسره نور خرابې دي شي. هغه یعنی پاکستان چې په ګم نمبر ته راتلی شي، کچری وی ګټنو په سلورم نمبر باندې به پاتې شي. دغه د ټی 20 مقابله وا، او نن چې کوم د نیوزیلند او بیا استرالیا ترمنځ د ټیسټ مقابله راو ټیسټ میچ روان و، دا دریم ټیسټ میچ دی. د دویمې ورځې لوبه چې کله نن پکې وشوله، نو نیوزیلند په یو سل او 14 رنزونو باندې 15 وکټې پریوتې دي. د دې نړیوال دی نیوزیلند په خپل لومبي اننګ کې 202 رنزونه کړو، او بیا د هغې په ځواب کې آسترالیا ورته 240 رنزونه کړو، او نن نیوزیلند دوباره چې کله رووته نو 15 وکټې پریوتې دي. یو سل 14 رنزونه کړي د 3.43 یا یو درې رنز پر اوور یا د رن ریټ چې کوم دی په یو اوور کې، نو دغه یې کړي دي. د دویم ورځو لوبه هم سرته رسېدله، خو دا وخت نیوزیلند 94 رنزونو سره او 15 وکټو سره د استرالیانه مخکې دی. د دې نور تفصیلات به هم تاسو ته درکو. او تیر ورځ بیا ناوخته چې کوم د انډیا او ساوت افریقې ترمنځ دریم ټیسټ میچ شو، نو هغه انډیا په یو سل او 40 رنزونو باندې ګټلې.
د دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانی خونې غبان دی او ری خبرونه کې هم چې څنګه تاسو اوریدل د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیس او نور امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی دی چې د شام او عراق تندر بډله دولت اسلامي یا داعش په سول او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي. پاکستان تر اوسه پورې په هیواد کې دننه د داعش د موجودګۍ خبرونه ردوي او وایي داعش ورته کومه خطر نه ده. د پاکستان ورځپاڼې تر اوسه پورې په دغه خطر باندې څومره پورې خبرونه هم ورکوي. د دې ټول تفصیل د مردان ندی ریډیو خبریال ریاض حسین په خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان دننه د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د مرکزي صوبې پنجاب د وزارت داخله په حواله وایي چې د صوبې دننه امنیتي چارواکي په مکمل توګه چمتو کړی شوی دي چې د داعش یا آی اس د ممکنه هدفي حملو نه ځان بچو ساتي او دا چې دغه د داعش مرستیال یا کارکونکي کولی شي چې امنیتي چارواکي پاکستانی ځواکونو یا د هغوی په ودانو باندې حمله وکړي. خو بل اړخ ته د مرکزي حکومت وینا ده چې په پاکستان کې داعش ترهګر تنظیم وجود نه لري او د آی اس نه پاکستان ته هیڅ خطرې مخې ته نه راځي. ډان اخبار د استخباراتي ادارو په حواله هم د دغې خبر تصدیق کوي او وایي چې په استخباراتي توګه باندې پاکستانی سرکاري امنیتي ادارو ته خطرې رامنځته کیږي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا نوموړی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې د دې نه وړاندې د پاکستان په ټولو صوبو کې د داعش د موجودګۍ ثبوتونه مخې ته راځي.
پنجاب کی ام کراچی کی ام او خیبر پختونخوا کی ام بلوچستان کی ام شوے دے داعش دپارا دا داعش پہ حوالہ دا عجی لٹریچر ام تقسیم شوے دے یا دا داعش سمرا تن کمانڈران دی اگر ٹول پاکستان سر داغی تعلق دے دل تا تنظیمون سر داغی تعلق پاتے شوے دے او اگر ٹول پا ٹول کنین و داغی کی زیادہ ایسا دا داعش کمانڈران دی نن سوا اوزان اگر ایسا وی مداغی ویڈیو دا مسلسل رہے یا سمو دا مخی دا بلوچستان حکومت باقاعدہ دا رسمی حوالہ باندې خبر ہوگا کہ دلتا دی شام کی دی جنگ دا پارا بلوچستان کی دننا دی کوٹ من شوے دے دی داعش پا حوالہ دا کمی خبری دا واضح کئی دا ٹول دلیلونا را ٹول سبوتونا چې د داعش د دې فکر وجود خو دلته وو خو د داعش تنظیمي وجود هم را پیدا شوی دی.
ډان اخبار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناء الله په حواله وایي چې په پنجاب کې د داعش وجود په نظر نه راځي خو د صوبې دننه سداسي بند کړی شوي تنظیمونو کارکونکي موجود دي چې د حکومت د پاره مسلې پیدا کړي. ورځپاڼه د استخباراتي ادارو په حواله وایي چې د داعش سره تعلق لرونکي خلک یا د هغوی مرستیال په صوبې کې کم شمېره طبقې یا د ملک دننه بهر نی وګړي پنهخه کولی شي. په دې حق لمو چې کله د پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه پښتنه وکړه نو هغوی ډیور ریډیو ته ویل چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د آی اس تنظیمي وجود مخې ته نه راځي خو بیا هم د ملک دننه دا خطرې موجود دي چې دغه تنظیم نوی کول په خپل لاس کې واخلي.
لیکن دا شی او تنظیمی ڈانچائی مخان تے نظر آغلی چاہے تم گول چہرہ وز دلتا دوی دا تنظیم دے اگائی مشر دے ہاں آئیڈیلاجیکل فالی ورشتری سلیپنگ خاکشتر رو رو ہوئی ریکروٹمنٹ تے او پو سوشل میڈیا بانے دیر دے دیکھتیو دی دا داعش دا صحت پا خو انکار نکی گی البتا دا ہوئی دا ایکٹیو ایکٹیویٹیز کم دی دا گینا یو قسم لا دومرا پزور سر ندی یا دومرا زان نخی لکه نور داشی گندونه چی خی دین علاوه پا وزیرستان که هم زمان پیو چی پوز دوانی دا خوی در طرفا حمله شده دا.
یاد دیوی چی پا پنجاب صوبه که پا روزانه توگا تر دو پوری داسی کیسونه رجسترد کی گی چی پا که دا داعش دا والچاکی یا پا کرای بانده دا اوسیدون کو اطلاع پولیس تنه ورکولی کی گی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیور ریڈیو مردان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. څنګه چې تاسو اوریدل د پاکستان پنجاب صوبې کورونو چارو وزارت پولیسو نور امنیتی ادارو ته خبرداري یا وارننګ ورکړی دی چې داعش سیول او پوځي مرکزونه په هدف کولی شي د هغې منصوبې یې جوړې کړې دي. زموږ سره دا وخت د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال پیر بلا چانې خپنې غپلاین راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشئ. پیر بلا چا صاحب، د دې بلاندې هم زمونږ مردان خبریال ریاض حسین دغه خبر ذکر وکړو چې د پنجاب د کورونو چارو وزارت کم خبرداري ورکړې دي. څومره د پنجاب دغه وارننګ د پاکستان لپاره اوس یو په مجموعي توګه باندې یو وارننګ دی، تر اوسه پورې چې د پاکستان فیډرل یا مرکزی حکومت د داعش د موجود غیر رپورټونه په هواد کې دننه هغه ردوي؟
اکرام صاحب، داسې ده چې د داعش حوالې سره خو د پاکستان مرکزی حکومت چې دی هغه اوس پورې دا نه مني چې د دغه تنظیم موجود شته دی. خو د دې تنظیم چې کوم دلته کې پلویان یا همدردان ورته مونږ وایو، نو د هغې ثبوتونه وخت په وخت مخې ته راځي. او د هغې چې کوم لوی مثال دی اکرام صاحب، هغه په اسلام آباد کې لال مسجد چې کوم مشر دی مولانا عبدالعزیز، چې نن سبا هغه دوباره خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هغه بیا یو پیره دا اعلان کړی دی چې هغه به د خپل چې کوم دغه په وینا عمل کوي او شرعي نظام لپاره هغه یو تحریک چلول غواړي، هغه دوباره شروع کول اعلان کړی دی. دا هغه چې کوم د زنانو مدرسه د لال مسجد پر تړلې جامع حفظه او دغه ښځه د هغې مشروالي کوي، نو هغوی په تېرو موده کې هغې دا دعوت ورکړو داعش ته چې هغې د پاکستان ته راشي او په پاکستان کې د خپل فعالیتونه شروع کړي. نو دلته کې د پاکستان د حکومت لپاره دا یو ګواښ خو دی، او د پاکستان حکومت چې دی هغه دا وایم چې مونږ به داعش په پاکستان کې نه برداشت کوو، یا د دې تنظیم وجود یا بل هر یو داسې وسله واله ډله چې خو دلته کې شروعن کې بیا دا مولانا عبدالعزیز چې دی د اسلام آباد د لال مسجد مشر، د دې چې کوم فعالیتونه بیا شروع شوي دي، نو په دې باندې هغې وایي چې د پاکستان حکومت هغه شانتي په سنجیدګۍ سره مرکزي حکومت چې دی په پنجاب کې یا په اسلام آباد کې د هغې خلکو خلاف کاروای نه کوي، څوک چې د داعش سره ځان تړي یا ځان ور سره تړل غواړي. نو دا لویه پوښتنه ده د پاکستان د حکومت باندې ملي تګلاره چې کوم اعلان شوې ده، چې کوم بار بار دا دعوی کېږي چې مونږ به د داسې قسمه تنظیمونو وجود نه زغمو، خو په اسلام آباد کې چې د کوم عبدالعزیز کوم فعالیتونه دي، نو د هغې په سر باندې بیا څېړونکي دا سوال راپورته کوي چې د هغه خلاف کاروای هغه شانتې په نظر نه راځي کوم چې کېدل په کار دي، باوجود د دې چې د هغه ښځه او د جامع حفظه مشره هغه د داعش سره د همدردۍ اعلان کوي او هغه داعش ته دا دعوتونه ورکوي چې هغې د پاکستان کې راشي. خو دلته په اسلام آباد کې چې کوم د پاکستان پایتخت دی او دلته کې د دوی دا مدرسه ده، د هغې خلاف هغه شانتې کاروای نه کېږي. اکرام صاحب،
پیر ولا چا صاحب، د دې ترڅنګ په پنجاب کې یو شمیر نورو ترهګر ډلو او غیر قانوني ډلو په حق لباندې هم وخت په وخت باندې ویل کیږي چې دا فعال دي، نه صرف ته هواد بلکې د نورو هوادونو لپاره هم خطرې جوړې شوې دي. د پنجاب د ترهګری مخنیوي محکمې په لاهور کې ځنې د غیر قانوني ډلې لشکري جنگوي ځنې غړي نیولې دي، د هغه په حق لباندې د پاکستان په میډیا کې سراغلي.
بالکل اکرام صاحب، دا د پاکستان چې کوم د پنجاب چې کوم د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي اداره د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ هغه دا دعوه کړی ده چې تیر ورځ دوی په لاهور کې د لشکر جنګ سره تړاو لرونکي یو لوی مدرسې باندې چاپه والی ده، او په دې کې دوی وایي چې مونږ نه کسان گرفتاره کړي دي کوم چې د کلدم لشکر جنگ وي غړو. او د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دا وایي کوي چې دا په لاهور کې د دوی یو ډېر مضبوط مرکز و چې کومه چا مدرسه باندې دوی چاپه والی ده، او د دې مدرسې چې کوم مشر و هغه تښتېدلې دي. او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ویان دا ویلي دي چې دا کاروایي چې دا د ملي تګلارې د لاندې شوې ده، او د دوی په کول دا په پنجاب کې یا په پاکستان کې رومنه مدرسه دا کم چې به ملي تګلارې د لاندې چې ده نو هغه سیل کړې شوې ده، بند کړې شوې ده. او دا د غیر رسو شوې ده اکرام صاحب چې زور وزلوان دی د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف دا ویلو چې مونږ به په صوبه کې د کلدن تنظیمونو وجود نه برداشت کوو، د دې خلاف به کاروایانې کوو. او هم په دغه ورځ باندې د لشکر جنګي بل یو مهم غړی چې دی هارون بټي په لاهور کې هغه وجل شوی، د پاکستان د پنجاب پولیسو وجلو سره د خپلو څلورو مرګرو، او د دې باره کې د پنجاب حکومت دا دعوه کوي چې دی چې کوم د پاکستان یو وطني خبريال دی رضا رومي او کوم یو بل یو لوی ډرامه نویس دی اصغر ندیم سید پاغي باندې په حملو کې ټکړو او د نورم شیعگان په نخښه کړو داغه د وجنې هم حکومت داوی کوي او دا چې کوم داوی مخې ته راځي کرام سید نه دا په یوه داسې موقع باندې مخې ته راځي چې جنرال راحیل شریف د بهر ملکونو په دوره باندې دی او الته کې عمده سوالونه راوچتېږي چې پاکستان کې او په پنجاب کې د کلدن تنظیمونو خلاف څه کاروایي نه کیږي نو دا څه کاروایي په داسې موقع باندې مخې ته راځي چې راحیل شریف د امریکې او د بهرني هیوادونو په سفر باندې دی اکرام صاحب
ډېر مننه پیر بلا شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو
د کراچۍ پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی ټی ډي چارواکو ولیدله قانون ګرځول شوي ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر حسام قمر یې نیولی دی. پولیس ولیدله قانون ګرځول شوي ډلې مشر د کراچۍ د بجلۍ په محکمه کې الیکټریکې د دریو کالو راهیسې د پولیسو ډپټي منیجر په چوکۍ ناستو. دا خو موږ سره د کراچۍ نه نیخ په نیغه ملګری شوی دی ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز. فضل عزیز، د دې خبر نور تفصیل راغی.
بزری صاحب ډیره مننه. دا څنګه چې تاسو ویل د کراچۍ د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډي د ترهګرۍ د مخنیوي کم ځواک چې دی فورس چې دی دغه ایس ایس پی عثمان باجوا یو خبری کانفرنس کې دا دعوه کړې ده چې د بل قانون ګرځول شوی ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر نیولې دی. دی وی چې د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د عملیاتو په محل نیول شوی دی او د دینه د قبضې نه د حزب تحریر ډېری پمفلیټ ترلاسه شوی دی. دوی چې دغه پمپلیټ یا دغه خپل ډلې لپاره دغه حسام کمر چې نومیږي دا کسي د بدا په اثر خلکو کې د خپل پمپلیټ تقسیمولې د خپل تنظیم لپاره به پروپاګاندا کوله دغه تبلیغات به کول. بیا دوی چې دغه حسام کمر چې دی د کراچۍ د بجلی په محکمه کې تر دریو کالو پورې د ډیپټي منیجر په چوکۍ باندې هم پاتې شوی دی. دغه نن دوی چې د کراچۍ دغه د سی ټی ډي کم ایس ایس پی عثمان باجو چې دی دوی په دای کس باندې شک دی چې د زمي مشکوک کم وسلوال کسان چې دی د هم آزاد کړی دی ضمانتونه ول کړی دی او دی بیا وی چې د کراچۍ د اعلی تعلیمي ادارې چې دی پغې کې به خلک را پارول د حکومت خلاف د حکومت قانون خلاف دا پغې کې به خپل کم پرچار چې دی د حزب تحریر ډلې لپاره دا به کو دی وی چې د نیول شوې دی او د دنه بیا نورې پلاتنې یا تفتیش شروع کړی شي.
فضل عزیز،
بیا اسیم باجوا دا هم ویل دي چې په دغه کس سره د پی خبري کانفرنس کې دا ویل دي چې د دې کس نه علاوه دوی د سپاه د لکه بل لکه قانون ګرځول شوې ډلې سپاهي محمد کس نیولې دي او یو د په هدا پیوجنو کې ککړ یو بل کس یې نیولې دي.
فضل عزیز، د امیر حسام قمر څوک وکیل لري او یا د هغه کورنۍ خپلوان په دې باندې خبرګون مطبوعاتو کې راغلي مخې ته دروسه
بودل سه تر اوسه پورې یو خدا کم خبر چې د پولیس و ایس ایس پی سی جی ڈی کم ایس ایس پی چې د دې چې په مطبوعاتو ته د کم په حوالہ باندې خبر ورکړي یو خو په دې حوالہ ویل کیږي چې د کم کاروایی چې شوې ده دا چې کله نیول شوې ده دا و تازه نه نیول شوې ده د سورز کیږي چې سورز مخکې ده نیول شوې ده به د گرفتاری و سرستو اعلان شوې ده. نو په دې حوالہ باندې د دې د کورنۍ یا د بل چلخوا تر اوسه پورې کم خکاره ډاګیز خبرګون مخې ته نه راغلي یا د د میډیا باندې کم د ښکارا بیان نه جاری شوه خو د ویل کیږي دا چې دا سورزي مخکې نیول شوې ده. د دین وړاندې په د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په میاشت کې هم د سی ټی ډي پولیسو ویلي و چې د حزب تحریر ډلې یو بل کس هم نیولې ده په کراچۍ کې. د سی وخت په باندې بنری سپ د غرنګ د قانون ګرځول شو تنظیمونو د کسانو د نیول کېدو پولیس چارواکي دا به کوي.
ټیک شو، ډیره مهرباني فضل عزیز.
خبرونه مخې ته راشي چې دا د یاخد کراچۍ نیول شوې ده یا سورز وړاندې نیول شوې دي یا دغه مختلف خبرونه راځي خو بیا دغه ډلو لخوا په دې باندې کم ډاګیز خبرګون مخې ته نه راځي.
ډیره مهرباني فضل عزیز. د پاکستان حکومت دا وخت د دهشتګرد تنظیمونو خلاف په پاکستان کې د آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د اکشن پلان لاندې عملیات کوي خو ځینې مبصرین د پاکستان په دغه عملیاتو او د دهشتګردو خلاف روانو کاروایو باندې شکونه هم کوي او وايي د پاکستان د دهشتګردۍ خلاف تګلارې سکوټه نه ده. راسره اوسه یو لږه بیا راځو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پر ساتھ خبر خبرونه درته یو ور بیا سلی مشو وی وړاندې کول درته خبرونه سټک
د پاکستان پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت پولیس او نور امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندره بډله دولت اسلامي یا داعش په سول او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې.
پنجاب کی ام کراچی کی ام اور خیبر پختونخوا کی ام بلوچستان کی ام شوید داعش د پارا
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی موسمی بدلون د لاسا نړۍ ته لوی ستونزې مخې ته ولاړې دي. کامن ویلت سیمینار ته په مالټا کې د وینا په وخت وزیر اعظم شریف ویلی دی پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سیلابونو د لاسا ډیر زیان شوی دی. د موسمی خچنوالی د چارو یو ماهر دی ورډیو ته وایي
جو خدشات ہیں اس موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہو بھی رہا ہے اور ہوئے گا آئندہ سالوں میں بھی.
د ترکی او روس ترمنځ د روسی جنگی جهاز را غورځولو پیښې په سر زیات چې بي تاریخوالي ورستو ترکی نن خپل خلکو ته مشوره ورکړي چې روس ته خپل غیر ضروری سفرونه په ارزي توګه وزندوي.
اوس د خبرونو تفصیل ووره.
د پاکستان پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت پولیس او نورو امنیتی ادارو ته خبرداري ورکړی چې د شام او عراق تندره بډله دولت اسلامي یا داعش په سبل او پوځي مرکزونو باندې د حملو منصوبې جوړې کړې دي. د پنجاب د کورونو چارو وزارت د استخباراتي ذریعو تر مخه ویلي د داعش سره اړیکې لرونکي تنلاري د پولیسو گشت کوونکي ډلې پوځي ګاډي او شخصي ادارې په نښه کولی شي. اخوا د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د خطرې خبرداري د معمول خبره ګرځولې ده. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه په ملک کې د داعش موجودګۍ نه انکار کوي او وایي ملک ته دغه تندره بدلې نه کومه خطر نه ویني.
او د کراچي پولیس د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سی سي ډي چارواکو ویلي دي د لاقانون ګرځول شوي ډلې حزب تحریر د کراچۍ امیر حسام قمر یې نیولی دی. پولیسو ویلي دي د لاقانون ګرځول شوي ډلې مشر د کراچۍ د بجلۍ په محکمه کې الیکټریک کې د دریو کالو راهیسې د ډپټي جنرل منیجر په چوکۍ ناست و. هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي موسمي بدلون د لاسا نړۍ ته لوی ستونزې مخې ته ولاړې دي. کامن ویلت سیمینار ته په مالټا کې د وینا په وخت وزیر اعظم شریف ویلي دي پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سیلابونو د لاسا ډېر زیان شوی دی او دغه سیلابونه د موسمي بدلون نتیجه وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي ترهګر د انسانیت ګډ دښمنان دي او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه یې د خپل الخوانه فرانس ته د کومک وړاندیز کړی دی. د وزیر اعظم شریف د دغې نه وړاندې مالټا کې د دولت مشرکا د سر مشرې غونډې په مهال فرانسیسي صدر فرانس و اولان سره هم لیده کاته کول.
ترکیه نن خپلو خلکو ته مشوره ورکړي چې روس ته خپل غیر ضروري سفرونه په عارضي توګه وځنډوي. د ترکیې لخوا د شام په سرحدي پوله د روس جهاز راغورځول وروسته د دواړه ملکونو ترمنځ وروستی سفارتي ګام دی. د جمعې په ورځ د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلو روس ته اور سره لوبې کوي او په شام کې د داعش تندره بډلې پر ضد جنګ کولو په بانه د شام صدر بشار الاسد مخالفینو باندې حملې کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې د الیکشن کمیشن د یو لوړ پوړي چارواکي په ګاډي ځان مرګي برید شوی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور ویلي دي ځان مرګي برید کوونکي د کمیشن د چارواکو عبدالرحمن رودوال په موټر چوتنه کړې ده.
د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف باندې تور لګولې چې یمن کې په عامو خلکو باندې بمباري کوي او ویلي سعودي عرب او په مغرب کې د دوی ملګري په جنگ ځپلي یمن کې د عامو خلکو د بجنو په اړه جواب ورکولو کې ناکامه شوی دي. هیومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویلي د سعودي جنگي جهازونو د روان کال اپریل او اګست ترمنځ لږ تر لږه 10 غیر قانوني هوایي حملې کړې دي چې پکې 3 او 9 عام کسان وژل شوي او 4 او 14 نور ژوبل شوي دي. اخوا د امریکې کولراډو ریاست کې د صحت یو مرکز کې شوو ډزو کې یو پولیس افسر او 2 عام تنان وژل شوي دي. پولیس وایي دوی یو 55 کلن وسلوال نیولې دي او اوس دا یقیني کوي چې هغه په ودانۍ کې دننه چاودیدونکي مواد پرې خودي نه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې موسمی بدلون په نړۍ کې د انساني ژوند لپاره یو غټه خطر جوړ شوی دی. نوموړي دا خبرې په مالټا کې د موسمی بدلون په سر د کامن ویلت ملکونو یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. نوموړي ویلي پاکستان په کال 2010 او 2011 کې د سختو سیلابونو سره مخ شوی، کوم چې د موسمی بدلون یو نیغ په نیغه اثر دی. په دې حق باندې ریپورت د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ ملکونه د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي دپاره د یوې نوې نړیوالې لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره د فرانس ښار پیرس کې د ګل پر ورځ راغونډیږي، نو پاکستان هم په دغه کانفرنس کې د زهرجن ګیسونو د کمښت او د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي دپاره خپل اکشن پلان مخې ته ږدي چې پکې د نړیوالې ورورولینا د تکنیکی مرستو په شمول مالیاتي ملاتړ غوښتل هم شامل دي. په نړیوال د ماحولیاتی بدلون او د زهرجن گیسونو د اخراج را کمولو په حق له د فرانس سرخر پیرس کې د 13 دسمبر نه د ملل متحده د سوری لاندې د غنړیوال کانفرنس پیل کیږي. په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د 190 نزیات ملکونه ګډون کوي. د دغه کانفرنس مقصد د نړیوال تودوخه د را کمولو او د موسمیاتی بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره په یو نوې لوزنامه خبرې کول دي. په دغه کانفرنس کې به پاکستان هم د کال 2012 د ماحولیاتي بدلون د پالیسۍ لاندې خپل اکشن پلان د نړیوالو ملکونو مخې ته ږدي. او د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر ښاغلی زاهد حامد وایي چې دی به په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکي پاکستان ته د موسمیاتي بدلون له کبله د راپېښو ګواښونو څخه خبروي. د وزیر په وینا پاکستان به د نړۍ شتمن ملکونه په دې لړ کې د هیواد د تکنیکی او مالی ضرورتونو نه هم آگاه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نړیوال هدت او د دې لقبله موسمیاتی بدلون د هیواد د پاره یو جدي ګواښ بلي او د کال 2010 خونړی سیلاب د بارانونو ګډوډ نظام او اوچکالی هغه لوی علتونه دي چې هر کال پاکستان د اربونو روپو د زیان سره مخ کوي. او د موسمیاتی بدلون وزیر زاهد حامد وایي چې دغه نقطه به هغوی د دغه کانفرنس شریکوالو ته وړاندې کوي.
تبدیلی سے پاکستان بہت زیادہ اس سے متاثر ہو بھی رہا ہے اور ہوئے گا آئندہ سالوں میں بھی.
دی وای منگ بدنڑے پام دی حقیقت ترا گرزو چې پاکستان د موسمیاتی بدلون او تودوخه لکبله موجوده او راتلونکي بد اثرات ته د نورو په نسبت لا زیات غیر محفوظ دی. که څه هم پاکستان به په دغه کانفرنس کې د نړۍ مالی او تکنیکی امداد ترلاسه کولو هڅه کوي، خو ډان اخبار په خپله یو اداریه کې لیکي چې د هیواد لخوا د زهرجن گیسونو د راکمولو په حق د یو ښکاره لوز او پالیسۍ د نشوالي په تناظر کې به د نړۍ نه امداد غوښتل صحیح طریقه نه وي. خو اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنک ټینک ایس ڈی پی آئی د موسمیاتو ماهر ښاغلی شفقت کاکاخیل د موسمیاتي بدلون په حق د پاکستان پالیسي یو جامع پالیسی گنی، خو زیاتوی چې د هیواد په اکشن پلان کې یو سلسل سفارشونه ډیر زیات دي. زیاتوی چې په دغه سفارشونو د عمل درآمد توان پاکستان سره چې د امریکای سره هم نشتا، نو پاکستان ته په دغه عمل کول ګران وی.
چې په هغه کې دام دي چې د اوبو د پاور سټوریج او هایډرو پاور چې کوم به په کار کې دا ریپلیس کی دا چې کوم د فیول فاسل فیول باندې بجلی جوړیږي.
خاغلی د نور پرمختللو هیوادونو په نسبت د پاکستان د زهرجن گیسونو د اخراج شرا ډیره کمه بلی، کم چې د کال 300 میټریک ټنه جوړیږي. خو سوال دا دی نو بیا ولې پاکستان د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو سره مخ کیږي؟ نو دی وای د نړۍ مثال د یوې خیمه دی. که د خیمه په هر ګټ کې هور بل شي نو توبه ټولو ګټونو ته رسی. اسی خو د پاکستان ریاست په حکومتي توګه قانې دي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو د پاره تیزه او اوږدمهاله پالیسی خپل کړي، خو د هیواد اولس په شخصي توګه داسې کم ګامونه پورته کولی شي چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه بچ شي. په دې حق له ښاغلی شفقت کاغاخیل څه داسې لاره ښایي.
یو خو په پکار دی پاپولیشن کم شي ځکه چې پاپولیشن څومره زیاتیږي هغه عمره باندې ګډز اند سرویسز استعمال زیاتیږي او ګډز اند سرویسز چې دی هغه ټول په انرژي باندې پیدا کیږي او انفرادي تور باندې خلک پکار راځي چې هغه د خپل لایف سټایل د سره جوړ کی لکه ایئر کنډیشننګ نو د ایئر کنډیشننګ نه د پکار چې ته د ګرمه کې کم دی نو سویټر اغوندې یا په یخنه کې دومره هیټینګ وکړي چې بیا په کمیس او ټی شرټ کې ناشته او د موټر استعمال کم شي د بس یا د پیدل او د سایکل استعمال زیات شي قومي ساده باندې چې کم دی پکار دی چې کم ترانسمیشن لاسز دی د بجلی دا کم شي پبلک ترانسپورټ خلکو ته دغه شي ملاو شي چې کوم نوي موټر دي چې کوم فیول اکنامیکل دي په کار دي چې هغه ته دغه ورکړي شي انکریجمنټ او چې کوم نور چې کوم دی چونکی اوبو کمه به راځي د کلایمټ چینج نو په کار دي چې رین هارویسټینګ لکه د باران اوبه چې دي هغه جمع کړی شي د باران اوبه چې کوم دی په نهرونو کې ډایورټ کړی شي او د زراعت کې د اوبو چې کوم استعمال دی هغه کم کړی
د سرکاري شمار شمیرو تر مخه پاکستان د موسمیاتي بدلون او تودوخه لکبل هر کال د سلور بلین ډالرو د نقصان سره مخ کیږي او یوازې د کال 2010 په سیلاب کې ورته د 8 بلین نه زیات نقصان اوریدل دي خو سیلونکو خبرداري ورکوي که هیواد د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو د مخنیوي لپاره کوم موثره تګلار خپل نکړه نو پراتونکو کې د اوچکاله سیلابونو او د ګلیشر د ویل کېدو لکبل د آبادی یو لوی برخه نه یوازې په مالی توګه اغیزمند کې دي شي بلکې د هیواد محفوظ سیمو ته په کډه کولو هم مجبور کې دي شي او دغه عمل بزانلا په ټولنیز توګه نور ستونزې را مخې تکړي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د پاکستان گاونډي هیواد هند په حق له فکر کیږي چې هغه به د نیوکلیئر سپلای ګروپ یا د جوهري توانایي مواد ورکوونکو هیوادونو کې شامل کړی شي چین وایي کچري داسې وشنو کوشش وکوي چې پاکستان ته هم دغه توان یا دغه ممبرشپ یا ملګرتیا لپاره کوششونه وکړي او ورته ورکړي ځکه چې چین فکر کوي په سیمه کې د طاقت تو لسم ساتلو لپاره پکار ده چې ټول هیوادونه چې پکې هندوستان پاکستان شامل دي یو شانتوان ولري د پاکستان دغه غړیتوب تر لاسه کېدو باندې چین نور څه وایي د ډیوري ډیو خبریا لپاره بیا پیر په اسلام آباد کې دا رپورټ راکوي
چین پاکستان ته باور ورکړی دی چې کچری هندوستان ته په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شمولیت اجازه ورکړی سو نو دوی به هم په ګروپ کې د شمولیت لپاره د پاکستان مرسته کوي د چین لاړه پاکستان ته دغه باور د صدر ممنون حسین بیجنګ ته د سفر په مهال ورکړی سوی دی دغه باور په داسې حال کې ورکړی سوی دی چې پاکستان وایي چې دوی هم جوهري ټکنالوژي خپل د ضرورتونو لپاره استعمالولو برابر حق لري د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله وایي
ګرانټ اف ایکسکلوسیو انرژي ممبرشپ India as an exception would also bear negative implications for regional peace and security.
هند د انرژي خصوصي مغړیتوب ورکول به په سیمه کې د امن او استحکام لپاره منفي نتیجې مخې ته راوړي د پاکستان وینا ده چې کچري هند ته غړیتوب ورکول کیږي نو دوی ته هم پکار دی چې ورکړی سي څېړنکار شاهد الرحمن چې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
اگر هندوستان نیوکلیئر سپلایر ګروپ ممبر بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو نیوکلیئر ویپن پروگرام میں بہت سہولتیں حاصل ہو جائیں گی ان کا پروگرام بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر سکے گا اور اسی لیے پاکستان کہتا ہے کہ آپ ان کو ممبر نہ بنائیں
کچری ہند د نیوکلیئر سپلایز گروپ غړی جوړ سیم نو دوی ته ډیری اسانتیاو ورکړی سیم او د دې پروګرام به ډیر په تیزی سره پراخ سیم همدغه سبب دی چې پاکستان د دې غړیتوب مخالفت کوي شاهد الرحمن زیاتوي چې چین د این ایس جی غړی او د ویټو پاور لري امریکا هند په این ایس جی کې د راوستو مرسته کوي او چین هم غواړي چې د پاکستان مرسته وکړي ولې چې چین د وړاندې څخه د پاکستان مرسته کوي او څومره هم پاور پلانټس چې په پاکستان کې موجود دي هغه د چین په مرسته لګول سوي دي د څېړونکو دا هم وینا ده چې په تیرو ورځو کې د این ایس جی مشر هند ته د سفر مقصد هم د هغه سفارتي هڅو یوه برخه ده چې په راتلونکي کال په جون کې دوی د دغه ګروپ غړي جوړ کړی سي او دغه رنګ هند به خپل د جوهري ټیسټ شاوخوا یو څلوېشت کلو وروسته د اته څلوېشت غړو په دغه ګروپ کې شامل کړی سي. سرګند دی وی چې ان ایس جی په کال 1940 کې د هند نیوکلیر ټیسټ وروسته د جوهري وسلې لپاره استعمالیدونکي مواد د ترانسفر کولو د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و. دا په بنیادي توګه د سیول نیوکلیر پروګرام لپاره دی او د دغه ګروپ دریځ دی چې یو هیواد چې جوهري وسلې جوړوي هغه پکار دی چې په دغه ډله کې شامل نه کړی سي. خو اوس د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې یو د بل په مقابله کې د جوهري وسلې په منډه کې شامل دي. د یوه رپورټ تر مخه خو پاکستان به په کال 2025 پورې جوهري وسله لرونکی پنځم لوی هیواد جوړ سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپلې غباندې اوري. ترکی نن خپلو خلکو ته مشوره ورکړی چې وروسته خپل غیر ضروري سفرونه په عارضي توګه باندې وځنډوي. د جمعې په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي روس د اور سره لوبې کوي او په شام کې د داعش توندربه ډلې پر ضد جنګ کولو په بانه د شام صدر بشار الاسد مخالفینو باندې حملې کوي. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د ترکی او روس ترمنځ د جاز د پیښې وروسته د جمعې په ورځ هم د دواړو ملکونو ترمنځ د یو بل په خلاف سخت بیانونه جاری وو. د ترکی شمال مشرقي بیبرټ ښار کې د وینا په وخت صدر اردوغان په روس تور لګول چې د داعش په بانه د صدر اسد مخالفین په نخښه کولی شي او په غیر ذمهوارانه توګه شام کې د بشري مرستو لپاره او مالي هلو ځلو لپاره استعمالیدونکي ګاډي هم په نخښه کولی شي. د ترکی سرکاري مطبوعات او د مرستو ډله وایي روسي جازونو د شام او ترکی سرحد سره نږدې د ترکی کانوای په نخښه کړی چې له عمله یې اووه کسان مړه او لس نور ژوبل شوي دي. روس د ترکی لخوا د خپل جاز را غورځولو په پیښه سخت ځواب ویلی او خبرداری کړی چې د دواړو ملکونو تعلقات خرابېدلی شي. دا یری هم پیدا شوي دا مسله نړیواله لانجه جوړېدی شي. د جمعې په ورځ د صدر اردوغان بیان د روس د صدر پوتین د هغه بیان په ځواب کې راغلی چېرته چې هاغلی پوتین په ترکی د ترهګرو سره د کاروبار تور لګولی وو. د دې بیانونو باوجود د ترکی صدر اردوغان د صدر پوتین سره نیخ په نیغه پیرس کې لیدل غواړي. د پیر پورس پیرس کې د نړیوال توده په موضوع سرمشري غونډه کیږي. پوتین تر اوسه د ترکی د مشر په دې وړاندیز ځواب نه دی ویلی خو د خارجه چارو لپاره د کرملین مشاور د ترکی معافي نه غوښتل ملاقات کې د ترکی کمه دلچسپي بلي. د جمعې په ورځ د روس خارجه وزیر بغیر د ویزې د ترکی سره د سیلګرۍ سهولت ځنډولی او ویلي ترکی د برداشت د حده وتلی دی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د فشار د راکمولو لپاره د برتانیې دی ټایمز ورځپاڼې په یو مضمون کې ویلي ترکی به د خپل حفاظت لپاره چمتو اوسي خو د روس سره د کلارۍ راوستلو لپاره به د روس او نورو ملګرو سره شریکې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په زیاتره غریزه سیمو او سرای سیمو کې ځنګلي حیات د جو خطر سره مخ دي. په دغه ځنګلي حیاتو کې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو کې یو شمیر ځنګلي ګډان، مرغۍ او زرکي او په لری پرته چې کوم کڑکې زپلی صوبه بلوچستان د هغې په سیراګانو کې یو مرغۍ چې ساړې ورته ویل کېږي د خطر سره مخ ته. دا خطر هغه ته په ځای کچه د خلکو د ښکار نه علاوه د هغه کاریانو د لاسه هم دی چا سره چې ډېر زیات دولت دی او پاکستان ته راضي او هلته ښکار کوي. باوجود د دې چې د پاکستان عدالتونو په دغه ښکار باندې په ځینو علاقو کې بندیز لګولی دی او غیر قانونه ګرځولی دی خو اوس هم خبرونه وایي چې دغه ښکار روان دی. د ساړي ښکار باندې د ډیوا ریډیو په کوټه کې خبریال هم سمسور رپورټ راکوي.
سرچینې وی سلسین سره په پوله باندې جو ضلع جیل مکسی ته د عرب هیواد د قطر د شیخانو د ښکار ډله درې ورځې له مخه را رسېدلې وله چې اوس د عربو شیخان هم راغلي دي. سیمه ییز خلک وی چې اوس د ښکار لپاره ټوله انتظامات بشپړ شوي دي. په مهمو نظامي چارواکو کې هم د دوی د دې خبرې پخلی وکړي. د جیل مکسی یو سیمه ییز چارواکی وویل چې د عربو د شیخ لپاره د ښکار مځکه هم ټاکل شوې ده. سیمه ییز خلک وی چې دغه ډله د اربو نغرانی پسیمه کې موجوده ده. خو د جیل مکسی مرستیال کمشنر سید عمرانی له دې خبرې څخه انکار وکړی او ویل چې دای په دې باندې نه دی خبر. د دله خولې چې د څاړو ښکار دلته غیر قانوني دی او نه دلته څوک راغلي دي. په بلوچستان کې د چاپیریال د ژغورنې د نړیوالې ادارې IUCN مشر پایس کاکړ د دغې خبرې غندنه وکړله او ویل چې د څاړو نسل مخ پر ختم کېدو باندې دی. دلته نه یوازې د بلوچستان د عالی محکمې بلکې د پاکستان د ستري محکمې له لوري هم د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګیدلی وو. عدالت د مرکزی حکومت له لوري دلته د ښکار سیمه ټاکل غیر قانوني ګرځولې وه. مرکزی حکومت د څاړو د ښکار د بندیز په ضد باندې و ستري محکمې ته د بیا پاملرنې لپاره درخواست هم ورکړی دی. د بلوچستان عالی محکمې د دغې پریکړې پر مهال باندې ویلي وو چې صوبایي حکومت د ښکار د اجازې پر ځای باندې باید د څاړو د ښکار د ژغورنې لپاره ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نه خپنې غباندې اوري او اوزو د خیبر پښتونخوا اړخته چرته چې د ځایی حکومتونو لپاره بجټ مختص کړی شوی دی. بیلابیلو مدونو کې په خصوصي توګه باندې صحت، تعلیم او یو شمیر ترقیاتي پروژو یا پروجیکټونو لپاره. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ د سیمینا زمونږه خبریال ارشد بومن راکوي.
د بیا بیا احتجاجونو غوښتنو وروسته د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د بلدیتي ټاکنو شپږ میاشتې پس ناظمانو او کونسلرانو ته ترقیتي پنډونه جاری کړي. د خیبر پښتونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله ډیو ریډیو ته وایي چې د متعلقه ضلعو ناظمانو بینک اکاونټونو ته درې میاشتني دوه دوه قسطونو پیسې استول شوي.
سکرټریانو برتیانو باندې شروع وشوله، هغو ته د جاریه اخراجاتو دپاره یو نیم ارب روپۍ د ګرانټ په تور لګیږي. کمزور ټی ایم ایز او نوي ټی ایم ایز چې دي هغې ته یو ارب روپۍ هم د جاریه اخراجاتو په تور لګیږي. ترقیاتي بجټ د هغې چې کم 30% ایک نیم ریلیز شو او لاړ ضلعو ته ورسېده او خپل خپل اکاونټونو ته ورسېده.
هر ضلع ته د آبادۍ او هلته موجود ضروریاتو په بنیاد بجټ منظوري ورکړل شوی او د ضلع 400 ناظم په حدود منځې وای چې دوی ته د شپږو میاشتو 2 کروڑ روپۍ ورکړل شوی چې پکې هر مدله بېله بېله برخه ایښودل شوی.
تقریبا 20% چې دی هیلث دی، 20% ایجوکیشن دی، 20% روډز لپاره دی، 5% اګریکلچر ته دی، 5% سپورټس اینڈ کلچر دی، ته یوت دی، او کوم 25% چې دی راځي هغه د سټیشنل په ډیسکریپشن باندې دی.
ناظمانو په وینا د یو مت پیسې په بل مت کې نشي لګولې او د تحصیل تنګي ناظم یحیا مومن وای چې دوی ته د تحصیل لپاره 5 کروڑ روپۍ ورکړل شوي، کومې چې د ګرد تحصیل طریقیتي کارونو لپاره ډېرې کمې دي.
د خلکو چې موږ کوم موجودنه دي او یا چې زمونږ کوم د حکومت نه خیالو چېره دوی په ښکته سطح باندې د اختیارات منتقل کوي، دا بجټ د دې لپاره هېڅ هم نه دی. ځکه چې دې کې ځینې پیسې دا دي چې روډس لپاره دوی 10% ایښې دي، نو په غونډ تاثیري تنګي کې لکه د دې نه جوړېږي 1,08,80,000، نو دا روډس لکه داسې مزاق دی د روډونو دپاره نه دی. په دې دې مرمت هم نه کېږي.
د منتخب شوي ناظمانو او صوبایي حکومت ترمنځ د پنډونو په ترسیل او د اختیاراتو حدونو په سر د وخت نه شخړې را روانې دي او ناظمان ګیله کوي چې وخت په وخت صوبایي حکومت د دوی په اختیاراتو کې کمی راولي او دوی په خلاص مټ کار ته نه پرېښودل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري. دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په بلوچستان کې حکومت وایي د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لاره کې اوس هم مشکلات شته دي، خو کارکوونکي د خطرو باوجود په ښه توګه خپله وظیفه او کارونه ترسره کوي، کوم چې د ستاینې وړ ده. نور حال په دې حقله باندې د کویټ نه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د پولیو د ناروغۍ په ضد دغه څلور کارکوونکو په یاد کې یوه دستوره جوړه سوه. څوک چې یو کال له مخه د پولیو یا ګزڼ د کمپین پر مهال د سریاب په سیمه کې وژل شوي وو. په دستوره کې د پولیو په ضد د روغتیا د ادارې مامورینو، د یونیسف او ډبلیو ایچ او استازو او د کارکوونکو ګڼ شمېر ګډون درلودی. و دستوري ته ډپټي کمشنر کوټه داود خلجی او په صوبه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمان ویناوې وکړې. په دې ترڅ کې د پولیو ضد یوې مزوري کارکوونکي زایده رضا کراته وویل چې مزوري لویه محتاج ده، په کار دی چې مندی او پلرونه خپل ماشومان د مزوري سره د خوندي ساتلو لپاره و دوی ته د پولیو ضد کترې ورکړي.
او نن دا ته ایوارډ ملاو سو څنګه محسوس یې؟
ډیر خوشحالي محسوسې چې بس دا زما مور پلار دعاونه دي.
هغه مند پلرونه چې هغه خپل بچان ته پولیو څاس کې نور کې، هغه ته څه پیغام لري؟
سر هغې ته زه دا وایم چې دا چې دی ډیر خطرناک یوه بیماری دی، دا محتاجي سه خپل کوچنیان چې دی بچاو کړي.
و دستوري ته وینا کوونکو وویل چې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په لار کې اوس هم ډیر مشکلات شته، خو پر دې برسیره به دوی بېله څه ویرې خپل کار پر مخ روان وساتي. په دې اړه په کوټه کې د روغتیا د ادارې ضلعي افیسر غلام سرور راته وویل
اوس هم ډېر مشکلات اور ان شاء الله موږ دغه باوجود هم مطلب د ډسټرکټ هیلت ټیم د انتظامیات اور د ډبلیو ایچ او یونیسف کسان په دا موجوده صورتحال کې هم دوی هر څوک د سار سو تر مخصنه پورې خپل خدمات ورکوي. خلق مشه د امکان اوس هم ورکوي، پوسوله اوس هم ترټ شته، اوس هم مطلب ظاهر د موږ خو نارینه او موږ لپاره دونه پرابلم نشته چې کوم موږ زنانه د دوی لپاره خوران لپاره پرابلم دی، لیکن هغه باوجود هم دوی دا چیلنجز کې بیا هم دوی خپل په کار باندې خوش اخلو کې خپل کار کوي. سن 1978 کې څنګه چې چکن پاکس موږ د ملک څخه ختم شو، په دا طریقه باندې موږ دا غواړو چې پولیو مری ډیکټس.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د نومبر په 18 نیټه د کوټ پر مشرقي بای پاس د نصرګندو کسانو د ډزو له امله د درو میرمنو په ګډون د پولیو ضد څلور کارکوونکي وژل شوي وو. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
دا ډیو ریډیو دا ګران اردوونکو د دې خبرونې نرستو به تاسو دروانو چارو خپلونه بل ډیو اورئ. هلو وی اورئ، د هلو وی کوربه شروان کلندر دی. په سیمه کې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو باندې په وروستیو کې د پاکستان قام پرستر ملي ګوندونو مشران چې کم سفر کوي په دې موضوع خبرې کوي. تاسو کولی شئ د شپه د پوکم 9 بجے پاکستان په وخت په کم 9 بجے تاسو د ژوند لار ډرامه وره زمونږ خبرونه باندې شپه 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ټلویزیون باندې هم کته شي. د ټلویزیون د کتلو لپاره پته ده ایشیا سیټ فریکوئنسی 0000 میگا هرتز. د خبرونه پروډوسر دی شهبزاده او د خبرونه انجینیر دانشوان راسره اوسه.